आज व्यू 360 में महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर सिस्टम्स पाकिस्तानियों के लिए कितने मददगार हो सकते हैं।
बिजली अब बहुत ज्यादा महंगी हो गई है।
फोर्ड कार कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बनाएगी लेकिन चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से। कांग्रेस में तहफुजात। और जानेंगे एक माहिर गजाइत से कि अगले 15 रोजों में कैसी डाइट आपके लिए बेहतर रहेगी।
और जैसे जैसे ये डाइजेस्ट होता है तो ये साथ साथ बॉडी को हाइड्रेट करता जाता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की वजीर मुमलकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने आज कहा कि IMF ने इंदिया दिया है कि सऊदी अरब ने उससे राबता करके कहा है कि उनका पाकिस्तान को रकम देने का इरादा है। अब इस खबर के बाद पाकिस्तान को फंड्स मिलने में अभी भी कितने दिन लगेंगे ये एक मुअम्मा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तवानाई के शदीद बहरान, उसकी कमजोर मईशत और कौमी सलामती के इस्तेहकाम के चैलेंजेस के हवाले से एक संजीदा सूरत हाल पैदा कर रहा है। मुल्क के तवानाई के मसाइल इंतहाई पेचीदा हो चुके जिनकी जड़ें सप्लाई से ज्यादा गवर्नेंस और सियासी इरादे की कमी में है। अगरचे पाकिस्तान में एनर्जी के बहरान पर एशियाई उमूर के माहिर माइकल कूलमैन का यह तबसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च नामी अमरीकी तहकीकी इदारे ने 2013 में शाया किया था, लेकिन ये आज भी मुल्क के तवानाई के बहरान की सूरत हाल पर पूरा उतरता है। एक तरफ नाकस गवर्नेंस और दूसरी तरफ दरामद शुदा फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार से पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर दुनिया में यूक्रेन जंग और कोविड जैसे बहरानों के रहमो करम पर है। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात का सिर्फ 27% हाइड्रो पावर से पूरा करता है। कुल बिजली की पैदावार में तकरीबन एक तिहाई के लिए कुदरती गैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। जून 2022 में खत्म होने वाले माली साल के लिए हुकूमत ने LNG की इंपोर्ट पर 4.9 अरब डॉलर्स खर्च किए थे। इस वक्त पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात का सिर्फ 6% रिन्यूएबल एनर्जी और 4% जौहरी तवानाई के जराए से हासिल हो रहा है। माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी तवानाई के हुसूल के जराए को ज्यादा मुतनव्वे बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त बेहतर कीमत में तेल दरामद करने के लिए रूस के साथ भी राबते में है। वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल सेनेटर मुसद्दक मलिक का कहना है कि रूस से तेल की खरीदारी के लिए तमाम मामलात तय पा चुके हैं और अगले 3 हफ्तों में मॉस्को से तेल दरामद करना मुमकिन होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से बात करते हुए सस्ता पेट्रोल स्कीम से मुतालिक उनका कहना था कि ये कोई सब्सिडी नहीं है और ना ही आलमी मालियाती इदारे ने इस बारे में कोई बाज़ाब्ता बात की है।
कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आई, ना वजारत खजाना से आई है इस प्रोग्राम को रोकने के मुतल्लिक और ना IMF से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन आई है। सब्सिडी तो इसमें है ही नहीं, यानी हम अमीर को ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं और जितनी कीमत बढ़ा रहे हैं उतनी ही कीमत गरीब की कम कर रहे हैं। तो अमीर लोगों के पेट्रोल की कीमत जो है वो गरीब लोगों के पेट्रोल को सस्ता करेगी। अब इसमें तो कोई सब्सिडी नहीं है, ना इसकी कोई फिस्कल यानी बजटरी इसकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारा ये ख्याल है, अगरचे बजट अभी बन रहा है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि जितना भी बजट होगा हम जैसे तैसे करके अपने ही बजट में जो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन फोन एप्लीकेशन बनानी है, ये वन टाइम पासवर्ड का इजरा करना है, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमारा अभी तक ये ख्याल है कि हम बजट न्यूट्रल अंदाज में कर पाएंगे।
रूस की तरफ से पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी की पेशकश के बावजूद ये अभी तक काबिल अमल क्यों नहीं हो सका?
देखिए, आपने अगर मेरी सारे पुराने क्लिप्स आप चला के देख लें तो मैंने कहा था कि मार्च के एंड तक तमाम तफसीलात तय कर ली जाएंगी, तो तकरीबन तमाम तफसीलात तय हो चुकी हैं। और मैंने कहा था कि अप्रैल के अंदर हम मामलात को तय करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद फिर कोई ऑर्डर देंगे, तो इंशाल्लाह वी आर ऑन ट्रैक। अगर आप मिडल ईस्ट से या ये सिंगापुर वगैरह से जहाज़ मंगवाएं तो 3 दिन और 6-7 दिन में आ जाते हैं, वहाँ से जहाज़ आने में भी 26 दिन लगते हैं जो उनका रास्ता है। तो अगर हम पहले 1-2 हफ्ते में अप्रैल में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह 20-25-26 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा।
पाकिस्तान में तेल के नए ज़खायर तलाश करने पे काफ़ी बात होती रही है, इस हवाले से कुछ आपके हैं प्लान में चीज़ें?
बड़ा अहम सवाल है आपका। एक एलिमेंट तो है कि पाकिस्तान में कन्फर्म्ड ज़खायर हैं टाइट गैस के। टाइट गैस वो होती है, आप यानी ड्रिल करते हैं ना गैस, कुआं खोदते हैं, वो सीधा जाता है तो गैस का एक गुब्बारा है, उसमें आप एक पिन डालते हैं तो वो गैस बाहर आना शुरू हो जाती है। ये ट्रेडिशनल गैस है। مگر ٹائٹ گیس وہ ہوتی ہے جہاں پہ پتھروں میں گیس لاک ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ نیچے پہلے جاتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کو ہوریزونٹلی جا کے وہ پتھر توڑ کے ان میں سے گیس ریلیز کرنی پڑتی ہے جو باہر نکلتی. تھوڑا سا زیادہ اس میں کیپٹل انویسٹمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی. تو گیس ٹائٹ گیس کی پالیسی فائنلائز ہو چکی ہے. وزیر اعظم صاحب اس پہ غالباً میرے خیال میں سائن بھی کر چکے ہیں. تو اب وہ کابینہ میں بس ایک آدھا عمل کابینہ میں پیش کرنے کا, ای سی سی میں پیش کرنے کا رہ گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر یہ ٹائٹ گیس کی پالیسی منظر عام پر آ جائے گی, جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت بڑے ذخائر جو ٹائٹ گیس کے ہیں, جو کنفرمڈ ہمارے ریزروز ہیں, اور ایک دو جگہ پہ ہم کر بھی چکے ہیں یہ ایکسپلوریشن, ان کی فراہمی سے پاکستان میں بہت سی اضافی گیس آ جائے گی.
امریکہ کے ساتھ بھی توانائی پہ مذاکرات ہوئے ہیں, تو واشنگٹن پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کچھ پیشکش کر رہا ہے؟
ہمیں ہمیشہ سپورٹ ملتی ہے. جب بھی ہماری امریکہ سے بات ہوتی ہے ہمیں سپورٹ ملتی ہے. جو ہمارے پاس وفد آیا تھا امریکی, اسے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری اس میں تھوڑی سی مدد کریں, فیسیلیٹیشن کریں. ہم کام تو یہ ہمارا ہی ہے, ہم کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے, مگر ذرا انٹروڈکشن اگر صحیح لیول پہ صحیح کمپنی سے, کریٹو کمپنی سے ہو جائے گا تو ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی, سہولت پیدا ہو جائے گی.
آپ کا نعرہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچانی ہے, تو کیا ریاست اس قابل ہو گئی ہے کہ نگران حکومت کے حوالے کیے جا سکیں حکومتی امور؟
دیکھیے, ریاست بچانے کی کوشش اور سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش اکٹھی چلے گی. ملک کا آئین کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. ہاں, ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس وقت جب پرانی حکومت اس ملک کو بینکرپٹ کر چکی ہے, وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے تھیں. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ بوجھ, سیاسی بوجھ ہم پہ پڑے گا, ہم یہ کریں گے. ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ انفلیشن بڑھے گی, ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, اس کو بچانا ضروری ہے.
پاکستان میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں تکلیف دہ حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. جو گھرانے یو پی ایس اور جنریٹرز افورڈ کر سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ موسم کی شدت سے بچانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جنریٹر اور یو پی ایس کی قیمتیں بھی اب لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں, اور اسی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں میں ایک بڑی تعداد کی کوشش اب یہ ہے کہ اب گھروں میں زرعی استعمال کے لیے بھی سولر سسٹم لگوائے جائیں. یہ سسٹم کتنا کارآمد ہے, کیا عام صارف سے خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے, اور پاکستان میں حالیہ معاشی بحران میں اس کی درآمد کس طرح سے متاثر ہوئی ہے, انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی اسلام آباد سے نظر الاسلام نے اپنی اس رپورٹ میں.
ضلع مردان کے علاقے تخت بھائی کے رہائشی شیر محمد کا خاندان عرصہ دراز سے کاشتکاری کے شعبے سے وابستہ ہے. سبزی, پھل اور فصلوں کی کاشت کے لیے اور پاشی کے انتظام کے لیے وہ روایتی طریقے استعمال کرتے تھے. تاہم ملک بھر میں بجلی کے فراہمی میں خلل کا معمول اور ایندھن کے مہنگا ہونے کے بعد انہوں نے فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے اپنی زمینوں پر شمسی توانائی کا سہارا لے لیا ہے.
بجلی اس ڈے رضیا تکران اشوا,
بجلی اب بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے, وولٹیج بھی بہت کم ہے, جس کے باعث مقررہ وقت پر سبزیوں اور فصلوں کو پانی نہیں پہنچتا. نہری نظام بھی مکمل ختم ہو گیا ہے, اب نہر کا پانی ہماری زمینوں تک نہیں پہنچتا. اسی وجہ سے ہم نے یہ اقدام اٹھایا. یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ تو ہو جاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں بجلی کے خرچوں بلوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سے گھر کو بھی بجلی فراہم کی جا سکتی ہے.
انہی وجوہات کے باعث دیگر کاروباری طبقہ بھی پریشانی کا شکار ہے. طاہر عباسی اسلام آباد میں دودھ اور دہی فروخت کرتے ہیں, وہ بھی مہنگے ایندھن اور لوڈ شیڈنگ کے جھنجھٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مستقبل میں شمسی توانائی سسٹم لگوانے کے خواہاں ہیں.
دیکھا جی, ابھی تو گرمی شروع ہی نہیں ہوئی, گرمی شروع نہ ہونے کی وجہ سے لائٹ نہیں ہے, بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو یہ کام ہے یہ بہت نازک ہے. اس کا جو ہے نا مطلب اگر لائٹ نہیں ہوگی تو دودھ خراب ہو جائے گا, دہی کا ذائقہ بدل جائے گا, اور جو ہمارے بس میں ہے وہ کیا جنریٹر ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سولو کام جو ہے نا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اپنے تھوڑے بہت پیسے اکٹھا کر کے نہ تو کچھ اس کے لیے جو ہے نا اپنے اس کاروبار چھوٹے سے کاروبار کے لیے کچھ مطلب جو ہے نا اس کو ترقی دے سکیں.
سولر پینل چونکہ بیرون ملک سے منگوائے جاتے ہیں, اس لیے پاکستان روپے کی قدر کے مقابلے میں ڈالر کے نرخ میں اضافے کے باعث سولر پینل مزید مہنگے ہو گئے ہیں. اس کاروبار سے منسلک تاجروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے زوال پذیر معاشی صورتحال کے پیش نظر انہیں سولر پینلز درآمد کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. تاہم وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سولر سسٹم مہنگا ہونے کے باوجود مستقبل میں ہر گھر کی ضرورت ہوگی.
ایک عام شہری کے لیے سولر لگانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے کھانا پینا ہے یا گھر کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں, کیونکہ ایک تو انرجی کا جو کرائسس ہے, جو بحران جو توانائی کا پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, اور دوسرے نمبر پہ جو موجودہ حالات میں جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں پاور پروڈکشن کے, ان کے اوپر بھی کاسٹ زیادہ آتی جا رہی ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پالیسی ساز سولر انرجی کو عام لوگوں کی پہنچ میں لانے کے لیے کام کر رہے ہیں.
گورنمنٹ سولر جو بجلی ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے. اس وقت سولر پینل کی, انورٹرز کی, لائٹ اکوپمنٹ کی امپورٹ پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی, کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو یہ ٹوٹلی ٹیکس فری ہے. دوسرا, گورنمنٹ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اپنے جو گورنمنٹ اونڈ بلڈنگ ہے ان کی سولرائزیشن پہ جا رہی ہے. تیسرا, ایک پالیسی انڈر اپروول ہے کہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے سولر پینل کی اور باقی اکوپمنٹ وہ شروع کی جائے, تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ سولر بجلی بہت سستی ہو جائے گی اور وہ بالکل عام جو آدمی, عام کنزیومر ہے, اس کی پہنچ میں آ جائے گی.
حکومت کی جانب سے سولر پینل اور اس سے متعلق آلات پر ٹیکس سے مستثنی اسکیم اپنی جگہ, لیکن صارفین کا کہنا ہے کہ متبادل توانائی کے طور پر سولر سسٹم غریب شخص کے بس کی بات نہیں. تاہم دوسری جانب کاشتکار شیر محمد کا کہنا ہے کہ سولر سسٹم لگوانے کی ایک مرتبہ سرمایہ کاری کے بعد انہوں نے مستقبل میں بجلی کے کم وولٹیج اور لوڈ شیڈنگ کے جھنجٹ سے ہمیشہ سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے, جس کے بعد وہ بر وقت اپنی زمینوں کو سیراب کر سکتے ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
توانائی سمیت دیگر عوامی دیرینہ مسائل ایک طرف, لیکن جس طرح ہم کل کے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت اداروں کے درمیان تنازعوں کی وجہ سے عوامی مسائل پر توجہ نہ ہونے کا تاثر اب بہت عام ہو چکا. آج قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے انتخابات کیس میں تین رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے کی قرارداد منظور کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ اقلیتی فیصلے سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور ایوان ایک ہی وقت میں ملک میں انتخابات کو مسئلے کا حل سمجھتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت کے شدید اعتراض کے باوجود کل الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا تھا. اور اب کچھ ریجنل ڈیولپمنٹس پر نظر ڈالتے ہیں. اقوام متحدہ نے طالبان کے اس فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے, جس میں انہوں نے ملک کے اندر خواتین کو عالمی ادارے کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا ہے. اقوام متحدہ نے طالبان کے اس فیصلے کو غیر قانونی اور ناقابل برداشت قرار دیا ہے. کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا یہ فیصلہ خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی تمام خواتین ورکرز کو ماہانہ تنخواہ دیتا رہے گا. افغانستان میں اقوام متحدہ کے مختلف پروگرامز میں تقریباً 600 خواتین کام کرتی ہیں, جن میں سے 400 مقامی افغان خواتین ہیں. عالمی ادارے کے مطابق خواتین سٹاف کی جگہ مرد سٹاف نہیں رکھا جائے گا. دوسری جانب ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے آج بیجنگ میں اپنے وفود کے ہمراہ 7 سے زائد عرصے میں پہلی بار باضابطہ ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چین کی طرف سے گزشتہ ماہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے کرائے گئے معاہدے کے نتیجے میں ہوئی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین نے بیجنگ معاہدے پر عمل درآمد اور اس کے فعال ہونے کی اہمیت پر زور دیا, جس سے باہمی اعتماد اور تعاون کو فروغ ملے گا. دوسری طرف ایران نے سعودی عرب کے اتحادی متحدہ عرب امارات میں بھی سفیر کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے. 2016 میں ایران میں سعودی سفارت خانے اور قونصل خانوں پر حملے کے بعد ریاض نے تہران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے, جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات میں کمی کر دی تھی. ایران میں سعودی ڈپلومیٹک مشنز پر مظاہرین کے حملے سعودی حکومت کی طرف سے شیعہ عالم شیخ نمر کو پھانسی دینے کے رد عمل میں ہوئے تھے. مشرق وسطی کی سیاست میں ایران سعودی سر جنگ کے ایک عرصے سے جاری رہنے کے بعد چین کی ثالثی سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. سعودی عرب کے قریبی اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. مڈ ایسٹ کا مستقبل کس طرح سے بنتا نظر آتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں سابق پاکستانی سفارتکار عاقل ندیم سے. عاقل, خطے کے دونوں بڑے ملک اکٹھے ہوئے ہیں, کیا اس کے بعد علاقائی تنازع جیسے یمن اور شام کا تنازع ہے اس سے ختم ہونے کی امید بنے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز جن کو آن بورڈ لینا پڑے گا اس میں؟
دیکھیے, یہ امید کرنا کہ ایک دم سے یہ جو بڑے بڑے تنازع تھے اور جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں ان میں کوئی فوراً خاتمہ ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. ان میں کمی ضرور آئے گی اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ مڈل ایسٹ کی یہ جو دو طاقتیں جو ہیں ان کے آپس کی جو چکلشز کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور اگر انہوں نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ آپس میں بات چیت سے ان مسائل کو طے کریں گے, اور ایک غیر جانبدار قوت جو ہے وہ ان کو اس مسئلے میں مدد کر رہی ہے جس کے کوئی اسٹیکس نہیں ہے. تو بڑی اس کی روشن امید ہے کہ ان مسائل میں کمی آئے گی اور یہ جو کانفلکٹ زونز ہیں ان میں تھوڑی سی جو کانفلکٹ میں انٹینسٹی میں آلریڈی ہم کمی دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ اس میں اور بھی کمی آئے گی. میرے خیال میں جو ابھی دونوں ملک کے وزرائے خارجہ ملے ہیں ان میں شاید کوئی بہت بڑا بریک تھرو تو نہیں ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ طے کیا ہوگا کہ دونوں ممالک میں سفیر کیسے تعینات کی جائیں, کیونکہ اس معاہدے میں تھا کہ دو مہینوں کے اندر اندر جو ہے ایمبیسیز کو جو ہے فعال کر دیا جائے گا. تو یوزلی سفیر کی تعیناتی میں کافی دیر ہوتی ہے کیونکہ ایک نام بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی ان کی اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی اپروول دی جاتی ہے, تو یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو میرا خیال اس پروسیس کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے بھی یہ میٹنگ ہوئی ہے, جس میں کہ مجھے یقین ہے کہ ناموں کے تبادلہ ہوا ہوگا اور اس کے بعد فوراً کچھ عرصے بعد ہو سکتے شاید اگلے ہفتے میں سفیروں کا بھی
شاید اعلان بھی کر دیا جائے یا نام بھی اناؤنس کر دیا جائے. آخر ایک چیز پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کو کوئی, کیونکہ اس وقت جو معاشی بحران کا پاکستان کو سامنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ رن میں یا میڈیم ٹرم میں پاکستان کو کوئی فائدہ معاشی طور پہ ہو سکتا ہے اس ڈیل سے, خاص طور پہ ایران سے تجارت اور توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے پاکستان اور ایران کی تجارت جو ہے وہ امریکی سینکشنز کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے, تو میرا خیال میں جب تک کہ وہ سینکشنز جو ہے ان کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. اور
لیکن اس کے باوجود ان سینکشنز کے باوجود باقی خطے کے ممالک تو کام کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے ایک تاثر تو یہ ہے کہ پاکستان سعودی بلاک میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو سیریسلی لے نہیں رہا تھا, اس اینگل سے آپ کیا کہیں گے؟
اس کا یہ دیکھیں کہ اگر آپ بھارت کی بات کرتے تو بھارت کے بہت پرانے ان کے ساتھ معاہدے ہیں جس کی امریکی جو سینکشنز ہیں ان میں اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ان کے پرانے معاہدے ہیں ان کو مکمل کر سکے. ہم زیادہ تر تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے خریدتے رہے ہیں اور سعودی عرب ہمیں کافی ڈیفرڈ پیمنٹس اور کافی رعایتوں کے ساتھ تیل دیتا رہا ہے, تو اس وجہ سے شاید ہمارا زیادہ تیل جو ہے اور ہمارا زیادہ تر امپورٹ تیل کی ایران اور سعودی عرب سے ہے, تو وہ اس میں میرا خیال میں کچھ زیادہ امیڈیٹلی فرق نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اگر امریکی سینکشنز وغیرہ میں کوئی کمی آئے اور امریکہ اور ایران کے آپس میں جو نیوکلیئر معاہدے پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر شاید اس کا ہمیں فائدہ ہوگا, لیکن میرا خیال میں امیڈیٹ فیوچر میں ہمیں شاید اس معاہدے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو چین کے اگر ہم خطے میں
ایک ہمیں فائدہ ضرور ہوگا یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی جو آپس میں جو ان کی چکرش تھی اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے, ہمارے یہاں تر کا واریت کا جو پرابلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور کافی ٹیررزم کے واقعات ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ چونکہ دونوں ممالک ان فرقوں کو اپنی امداد کم کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ اس صورتحال میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے جو واقعات فرقہ وارانہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں شدید
کمی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تجارت نہیں سیکیورٹی میں شاید پاکستان کو امیڈیٹلی فائدہ ہو سکتا ہے. تو چین کا خطے میں اگر رول اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, خاص طور پہ مشرق وسطی میں سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب جو کہ چین اور ایران کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے کا مطلب, اب اگر ہم سعودی اور یو ایس کا ریلیشن دیکھتے ہیں تو کیا امریکہ کا اس خطے میں کردار کم ہو گیا ہے؟
یقیناً, چونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ایک جانبدار اس کا کردار رہا ہے. اگر آپ امریکہ میں اس خطے میں جو بڑا مسئلہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ اسرائیل کا ہے اور اس کو اسرائیل کو امریکہ بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے دوسرے جو فریق ہیں ان کے جائز کنسرن ہوں لیکن ان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن چین اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک آبجیکٹو پاور کے طور پہ ابھرا ہے جو غیر جانبدار ہے اور وہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو امریکہ کو میرا خیال میں کافی ان کے خاص طور پہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وقت میں جو پچھلے چار سال تھے وہ کافی غیر سنجیدہ قسم کی فورن پالیسی کو پرسو کیا گیا, تو اس کی وجہ سے امریکہ کی ساکھ کو اس کی پرسٹیج کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے اور اس سے چائنا نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اور اگر آپ ابھی دیکھیں کہ سعودی عرب اس وقت چائنا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, تقریباً آلموسٹ 70 or 75 billion dollars کے قریب ان کی آپس میں ٹریڈ ہے, اور اسی طرح ایران کی بھی اب آلموسٹ 20 billion کے قریب ان کی ٹریڈ پوزیشن ہو گئی. تو آہستہ آہستہ چائنا کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ چائنا کا انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ دیکھیں ایران میں, تو اب انہوں نے اورمچی سے لے کے ایران کے ایک شہر تک انہوں نے 2000 کلومیٹر لمبی ٹرین کی لائن بھی بچھا دی ہے. تو چائنیز انگریس بہت زیادہ ہے اور وہ اکنامک انگریس ہے.
تو چائنیز آپ سمجھتے ہیں کہ چائنیز رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں بڑا ہے, اور امریکہ کا رول جو ہے وہ پارٹیزن سمجھتا ہے یہ خطہ, اس کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آیا. بہت شکریہ عاقل ندیم, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ریجنل ڈیولپمنٹس اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں ایک ماہر غذائیت سے, جانتے ہیں کہ سحر اور افطار میں کون سی غذا شامل کرنا صحت بخش ہے اور کون سے کھانے مضر صحت. ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہر دسترخوان پر یہ موضوع ضرور زیر بحث رہتا ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا ہیلدی ہے, لیکن وائس آف امریکہ کی سمن خان اس کا مستند جواب لائی ہیں. سمن نے ایک ماہر غذائیت سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ رمضان میں صحت مند رہنے کے لیے کیا کھایا جائے اور کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے.
روایت کہیں یا ثقافت, رمضان کا دسترخوان پاکستان میں خاص اہمیت رکھتا ہے. سحری کے دسترخوان کا جائزہ لیں تو بھوک کے ساتھ ساتھ پیاز کی فکر بھی روزے داروں کو ستاتی ہے, اور وہ عام طور پر پراٹھے, سالن, انڈے, پھیونیوں, دلیے اور چائے کے ساتھ دہی اور لسی کا استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن کیا سحری میں دہی کھانے سے واقعی ہی دن بھر کی پیاس سے بچا جا سکتا ہے؟
ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم سحری میں کوئی ایک چیز ایسی کھا لیں گے جیسے دہی ہو گیا یا الائچی, پودینہ وغیرہ, تو اس سے ہمیں پورا دن پیاس نہیں لگے گی. ہائیڈریشن ایک اسٹیٹ ہے, اس کو آپ نے تھرو آؤٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ پورے سال کی بات ہو رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باڈی میں آہستہ آہستہ پانی ریلیز کرتے ہیں, جس میں ڈیری ایک گروپ ہے. دہی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں, دہی فوراً ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اسی طرح دودھ بھی باڈی میں فوراً ڈائجسٹ نہیں ہوتا, یہ ٹائم لیتا ہے. اور جیسے جیسے یہ ڈائجسٹ ہوتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ باڈی کو ہائیڈریٹ کرتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پیاس ذرا کم لگتی ہے یا پیاس ذرا دیر سے لگتی ہے.
ماہرین غذائیت کہتے ہیں کہ دھوپ اور گرمی میں زیادہ دیر رہنے سے دہی یا لسی بھی پیاس لگنے سے زیادہ دیر تک نہیں بچا سکتی. سحری میں کھایا گیا پراٹھا 9 سے 10 گھنٹے جبکہ سادہ روٹی 5 سے 6 گھنٹے آپ کو بھوک سے بچاتے ہیں. سحری کے بعد باری آتی ہے افطار کی. تلی ہوئی چکنائی سے بھرپور چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, یہ تو سب جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود افطار سے پہلے سموسوں, پکوڑوں اور کچوریوں کی دکانوں پر لگا لوگوں کا رش بتاتا ہے کہ یہ اشیاء جیب اور پیٹ پر چاہے جتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو, لوگ انہیں کھانا پسند کرتے ہیں. اسی لیے ماہرین غذائیت کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دسترخوان پر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے استعمال میں توازن لائیں.
ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے لیور کو نقصان دے رہے ہیں, یہ ہمارے کولیسٹرول کی وجہ بن رہے ہیں, یہ موٹاپے کی, بلڈ پریشر کی, دل کی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم سارے اس کا استعمال بھی کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہیلدی چیزوں سے ریپلیس کریں. آپ پکوڑے چھوڑیں مت, آپ بینگن کے پکوڑے بنانے لگ جائیں یا پیاز کے پکوڑے. جیسے پیاز کا ایک رنگ آپ نے بیسن میں ڈپ کر لینا ہے, اور اس کو دونوں طرف سے جتنے آئل میں ہم انڈا بناتے ہیں کم سے کم آئل میں اس کو فرائی کر لینا ہے. ڈیپ فرائی مت کریں. سبزی اپنے اندر آئل ابزارب نہیں کرتی, وچ مینس کہ پیاز کا پکوڑا یا پالک کا یا بینگن کا پکوڑا, اس میں آئل کم ہے ریلیٹیولی آلو کے پکوڑے کے, یا جب ہم سبزی کاٹ دیتے ہیں, جب ہم پالک کو کاٹتے ہیں یا انین کو کاٹ کے مکس ویجیٹیبلس کا پکوڑا بناتے ہیں, اس پہ بیسن زیادہ لگتا ہے اور بیسن اپنے اندر آئل بھی زیادہ ابزارب کر لیتا ہے. تو آپ کھائیں یہ چیزیں, لیکن اس کی فارم ذرا ہیلدیئر فارم کر دیں. تو گھر کے بنے سبزی کے سموسے یا رول آپ ڈیپ فرائی کر کے بھی لے سکتے ہیں, لیکن 1 سے 2.
افطار میں دودھ سوڈا کا استعمال کرنے والوں کو ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اسے سیب, تربوز اور دیگر پھلوں کے جوس جیسے صحت مند مشروبات کے ساتھ تبدیل کر لیں, اور اگر پھل مہنگے ہوں تو کم چینی اور کم نمک کے ساتھ لیمو پانی بھی صحت بخش ہے. افطار اور سحری کے درمیان پانی کا استعمال جاری رکھیں اور معدے کی تیزابیت سے بچے رہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اب اس پہ عمل کتنا ہو سکتا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, بیکاز ابھی ہمارے پاس روزہ شروع ہوا ہے امریکہ میں, لیکن پاکستان میں آف کورس آپ افطار کر چکے ہیں. اگر آپ فوڈ کامر میں نہیں ہیں تو آئی ایم شیور یہ آپ پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑ کے گئی ہوگی. رپورٹ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکاها گاشنا تلویزیون دنن شپی مهم رپورتونه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو په کار بندیستا شدید او پراخ غبرګونونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ملګرو ملتونو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ پر همکاریو ټینګار دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او تایوان دواړه د چین لخوا ورته کړکیچ سره مخ دي او د اقلیمي بدلون له امله د هوا تودوخه او په نړۍ نورې ناوړه اغیزې کروندګر له دې حالت څخه خوښ نه ښکاري دا چې ولې په رپورټ کې به یې وګورو هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ
قدرمنو لیدونکو سلام نن د پنځشنبه ورځ ده د وری ولسمه نیټه او د 2023 کال د اپریل شپږمه زه خایسته سعادت لامېمه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لندا تامس ګرینفیلد وایي چې هغه څه چې طالبان یې د ښځو د حذف کولو لپاره کوي ډارونکي دي دا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو مهم جزئیات په زموږ همکار سمیولا جلالزی وړاندې کی د افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د داعش د ګواښ پر څرنګوالي د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي سره خبرو تکینو هادي صاحب او جلالزی صاحب لا تاسو نه د زړه له کومې په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي ترنو لیدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د طالبانو وروستۍ بندیز د امریکایي چارواکو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو مشرانو لخوا غندل شوی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا پریکړه د شرم وړ ګڼلې ده او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لندا تامس ګرینفیلد بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه وحشیانه او د نه منلو وړ بللې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب ناخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه اوس موږ سره په پروګرام کې د جلالزی صاحب ستډی مرشیپ د بهرنیو چارو په وزارت کې په دې اړه څه وایي د طالبانو د پریکړه خو ډیره زیاته غندل شوې د خبرګونونه یې څه دي
کاستجانی سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته هم خلې دي چې زه د امریکایي چارواکو نظریات یا خبرګونونه درته وایم همداوس تاسو سره خبرې کوم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو ورونو ترشاد طالبان له خوا کار ته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د نه پریخدلو په اړه غونډه کوي که څه هم دا غونډه د تړلو ورونو ترشاد ما شی به وړاندې د دې غونډې او چارواکي راووتله وی ویل په داسې حال کې چې طالبان د مشروعیت غوښتنه کوي خو کار ته خزي نه پریږدي نو دا د منلو وړ خبره نه ده د امنیت شورا د چارواکي وویل ک طالبان د مشروعیت په طرف تلل غوړي نو په کار ده چې دوی د افغانانو مشروع غوښتنی ومني د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څخه نیولې بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي همدارنګ د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو په ګډون ګنښمې چارواکو او افغانانو د طالبانو په وروستۍ پریکړه توند خبرګون خولای بلینکن دا د شرم وړ بللې اما ګرینفیلد ویلې چې د طالبانو اعمال د وګړو د کړنو پر اساس محاسبه کیږي او د وروستۍ اقدام یو مشروع عمل نه ګڼل کیږي اکثریت چارواکو ویلې چې په دې حساس وخت کې چې افغانان لګړو ستونزو سره مخ دي او له بحران سره مخ دي نو په کار ده چې افغانانو ته مرستي ورسیږي اما په ورته وخت کې دینو نورو چارواکو بیا ویلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به هغوی لپاره په راتلونکي کې مشکلات جوړ کړي امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو د پریکړه به زیانمن شوي افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري نور هم اغیزمن کړي
د طالبان د شرم وړ یوې بلې پریکړې چې ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې له کار کولو منع کوي اندېښمن کړی یم دا کار به زیانمن شوي افغانان چې تکیه پر بشري مرستو ده اغیزمن کړي موږ له طالبانو غواړو چې افغانان ته لومړیتوب ورکړي او دا پریکړه بیرته بدله کړي
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي لندا تامس ګرینفیلد د طالبانو د پریکړه وحشتناکه او د نه منلو وړ بللې او زیاته کړې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو سره کار کوي څو د ځواب لپاره غوره لارې چارې پیدا کړي
موږ هیڅ وخت افغانستان خلک یوازې نه دی پریښي موږ له خپلو افغانو شریکانو سره ډیر نږدې کار کوو او د هغه څه په وړاندې چې طالبان یې کوي او د میرمنو د حذف کولو هڅه کوي مبارزه کوي کوو. دا وحشتناکه او د نه منلو وړ ده. نشي کېدای هغوی ته اجازه ورکړل شي چې افغانو میرمنو ته د مرستو د برابرېدو په هدف د میرمنو محدودولو ته دوام ورکړي. موږ له پیله ویلي دي چې د هغوی په اړه قضاوت به د هغوی د اعمالو له مخې کېږي، خو د هغوی کړنې ښکاره کوي چې نشي کېدای دا د یو مشروع عمل په توګه ومنل شي.
د ملګرو ملتونو جګپورو چارواکو هم په افغانستان کې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په اړه د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده.
دا د میرمنو د اساسي بشري حقوقو څخه کارا سرغړونه ده. ما د افغانو ښځینه کارکوونکو سره ولیدل او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو په ګډون د ملګرو ملتونو د کار لپاره ضروری دي. په ملي کچه یو شمېر همکارانو له وړاندې په خپل تګ راتګ د بندیزونو اغیزې تجربه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال رامیز آل اکبرو په نیویارک خبریالانو ته وویل دا د هغو اقداماتو زیاتول دي چې تر دې وړاندې پر افغان میرمنو ظالمانه ویجاړونکې ضربه وارده کړې ده.
دا یو نوی تشدد دی که تاسې هغه اقدامات چې له وړاندې شوي او ظالمانه یې بولئ او زه د افغان میرمنو په وړاندې ویجاړونکې بولم، نو د هغو وګړو د ملاتړ په برخه کې به زموږ ټولیزه توانایي کمزوري کړي چې د یو بې ساري بشري ناورین د تجربه کولو په حال کې دي. او دا کړکېچ تر ډیره پر میرمنو او نجونو متمرکز دی، هغه چې ډیرې زیانګالې دي.
د نړۍ مشان په داسې حال کې د طالبانو په دې پریکړه تون غبرګون کوي چې ملګرو ملتونو څرګنده کړي طالبانو په رسمي ډول ورته ویلي چې میرمنو ته به نور اجازه ورنه کړل شي چې په یاد سازمان کې کار وکړي. ملګرو ملتونو وروسته لږه دا خبره وکړه چې یو نامه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا کار ته د میرمنو د نه پریښودلو په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي او نه یې هم کومه اعلامیه خپره کړې ده. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
بل پلو په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر وایي چې تر هغې چې په نادولتي مواسو او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز پای ته ونه رسیږي، دوی نشي کولای چې بشري مرستې په سمه توګه خلکو ته ورورسوي. ښاغلی ټرنر د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي چې که اقتصاد په پښو ونه درول شي، ویره شته چې په افغانستان کې به زیات شمیر خلک لا پوروړي، لا بېوزلي او لا بېکاره شي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبان په افغانستان کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرسته رسونې کارکوونکي له کار کولو منع شوي دي. موږ پوهیږو چې د ملګرو ملتونو ټول سیمه ییز کارکوونکي به د احتیاطي اقدام په توګه څو ورځې دفترونو ته ولاړ نه سي څو د دې بندیز دلیل معلوم کړي. تر دې مخکې د تیر کال د ډسمبر په 14 نیټه په نادولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکوونکو باندې بندیز اغیز درلوده او یقینا د ملګرو ملتونو د کارکوونکو پر وړاندې دا نوې اقدام د همدغه بندیزونو د غځولو لړۍ ده. کله چې موږ دا خبر واورید حیران سو، ځکه دا کار به په افغانستان کې 28 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو رسولو د بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپل همکارانو ترڅنګ ولاړ یو او هیله لرو چې د بندیز ته د لار پیدا سي څو موږ وکولای سو په افغانستان کې مرسته رسولو او کار ته دوام ورکړو.
آیا موږ ته ویل شي چې د ملګرو ملتونو تش مر سیمه ایزي خزینه کارکوونکو له کار کولو منع شوي دي؟
فکر کوم ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې 400 خزینه کارکوونکو د دغه بندیز لکبله اغیزمنی شوي دي.
نلس میاشه وشوه چه ولی طالبان وزده اقدام مکر که سونزه و ولی ها وقتی پا نادولتی مواسو که چه ده مرمنو پر کار بندیز ولگاو ده کار اونه کر.
The initial reason
کله چې هغوی په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه، لومړنی دلیل یې دا و چې په یو شمیر مشخصو مؤسسو یا په مجموع کې په مؤسسو کې میرمنې اسلامي اصول او حجاب نه مراتوي. یقینا چې دا ناسمه ده، ځکه موږ په افغانستان کې د کلتوري ارزښتونو سره سم کار کوو. په حقیقت کې زموږ ښځینه کارکوونکې په دې پوهیږي کله چې کار ته ځي په سمه توګه جامې واغوندي او ځان سنبال کړي. نو دا یوازینی دلیل دی چې د دې سختو بندیزونو دپاره ورکړل سوی دی.
که پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول کیږي په افغانستان کې د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو د کار په اړه څه فکر کوي؟ ځکه دوی په افغانستان کې خلکو ته خوراک او مرستې رسوي.
We have always said on these matters.
په حقیقت کې موږ په دې اړه تل ویل دي چې یو اصل ستاسو چې میرمنې باید کار کولو ته پریښودل سي. یو عملی دلیل ستاسو چې د میرمنو لکار کولو پرته موږ نسو کولای چې په افغانستان کې د کورنیو سرپرستو او په مجموع کې میرمنو او نجونو ته لاسرسي ولرو. لکه څنګه چې ما وویل، له کلتوري اړخه هم دا نامناسبه ده چې نارینه میرمنو ته بشري مرستې ورسوي. نو پکار ده چې دغه شان کارونه او مرستې د میرمنو لخوا ترسره سي.
داسې اوازې دي چې طالبان د بندیزونه د یوې معاملې یا ځینو ګټو لپاره لګوي. تاسو یې په اړه څه فکر کوئ؟
زموږ تمرکز د بشری مرستو پر رسولو دی او دا باید په بی‌طرفه، خپلواکه او عادلانه توګه ترسره سي. موږ نه غواړو چې د بشری مرستو رسولو بهیر د هیواد سیاست سره کوم تړاو ولري. زه دا باید ووایم چې په اقتصادي برخه کې دا ډاډ باید رامنځته سي چې افغانستان سره بشری دوستانه مرستې یوازینی مرستې نه دي چې باید ترسره سي. موږ په یو تازه راپور کې د بندیزونو او د خصوصي سکتور د ستونزو پاړه پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې دې ستونزې ته پام وکړي او څومره چې ممکنه وي د افغانستان د اقتصاد ښه کولو ته کار وکړي، ځکه پرته له اقتصاد څخه به خلک نور هم بې وزله سي او بیکاري به نور هم زیاته سي.
او اوس د طالبانو یو بل پریکړه د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وای د طالبانو د ادارې ویان به خپل دفتر له پلازمینې کابل څخه کندهار ته ولیږدوي. دا د دې ولایت د مخ په زیاتیدونکي اهمیت نښه هم ګڼل کیږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم عمل تستوګندي. دا د طالبانو په ادارې کې له پلازمینې څخه د ولور پوری چارواکي د دفتر د لیږدولو لومړی پیښه ده. د اطلاعاتو کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانی وای چې ویان او مرستیالي ان امولا سمنګانی دواړه کندهار ته منتقل شوی، خو دغه اقدام د علت پاره یې سنتی ویلي. قدر منو لینر کوډ اجمنی سره سم برازو هم دې مسلې ته او په افغانستان کې او له افغانستان څخه بهر سیمه او نړۍ ته د داعش له ادرسه د امنیتي ګواښونو مسلې ته چې د سیاسي چارو شنونکي خالد حادی صاحب موږ سره مل دی، دوی به ور باندې رڼا واچوي. حادی صاحب ستړي مشه، ډیر زیات مننه کوم صاحب. تر هغه مخکې غواړم چې په یوې بلې موضوع باندې ستاسو نظر راوخلو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد خپل دفتر کندهار ته منتقل کړ او یو بل ویان دی د هر د اطلاعات او کلتور رئیس وټاکل شو، خو وای د ویان مرستیالان به په کابل کې وي. د یو دفتر د یوازې یو دفتر د داسې ویشلو معنی ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د حقانی او ملا هبت الله ترمنځ سیاسي جنجال او کړکیچ نوی پړاو څرګندوي؟
ځکه چې مجاهد صاحب وظیفه په تیر امارت کې هم په کندهار کې وه. ملا عبدالحی مطمئن د طالبانو لومړنی ویاند و او هم د کندهار د اطلاعات کلتور رئیس و. تر هغه وروسته مثلا ملا عبدالحق جهانګیروال د طالبانو د مشر ملا عمر اخوند سیاسي مشاور و او د کندهار د شریعت غږ راډیو رئیس هم پاتې شوی و. نو دا په دې دقیقه کې داسې کوم دغه نه معلومېږي دي، خو دا اوازې چې پایتخت کندهار ته وړل کېږي دا ناممکنه پدیده ده چې په کندهار کې دومره ظرفیت نشته د دومره غټې ګورمنټ باډي د ځای پر ځای کولو چې هغه دې ټول وزارتونه په کندهار کې ځای پر ځای کړي. دوهمه خبره دا ده دا والی د مجاهد صاحب خپل د ملای وکلا فوند ارلند سره دی ګمان نه کوم چې دا رقم جنجال د پریکړه باسه
خدا دفتر باید په پلازمینه کې اوسي او ورته ادلون بدلون د حقانی لخوا هم د امین خراسانی په برخه کې شوی ونو دا په خپل د طالبانو ترمنځ کړکیچ څرګندونه کوي چارون کی وای چړون کی وای بل رپورت بل مسلې ته براشو د بلخ تر څنګ د هرات خار د پدوه بیلابلو سیمو کې او د غراس په نیمروز کې هم د داعش وسلوال مونډل شوی او په جګړه کې وژل شوی د داعش حضور په افغانستان کې څومره جدي بولی او دا پراګنده عملیات چې طالبان یې په وړاندې کوي دا ګټه کوي
نمونه سباید دونده او ایم چه ده دایش موجودیت تا انکار نسی کواله خو تراس کچه بندی حضور روز باید افغانستان که دونده زیاد ندید لکسر جورت پا پاکستان که بکفتی دید افغانستان ده جگره ده پاره ده خالیبان ده پاره خلا ده خطر زنگ دید چه بایدی پا دی بایدی پوشی چه دایش پا کنون که بک خطر کرده بله چه لیکن خبر داده چه خپله په طالبانو کې ویل کېږي چې ځینې کسان یا ځینې ډلې ځینې په طالبانو کې خپله داعش او ځینې تفتري چې د دې لپاره کافي چې خپل رسوخ وساتل شي دا د عملیات چې اوس د داعش په وړاندې باندې په افغانستان کې شروع دي تر ډېره زیان عامو خلکو ته رسېږي
بله حدیث یک تاسو دا د خطر زنګ وباله نو آیا طالبان د داعش په وړاندې چې یو نړیواله تروریستي شبکه ده اول د مبارزې ټینګ هوډ او نیت او بیا ورتیا لري تاسو په نظر
زه کوم وایم چې د نیت او ورتیا خبرې لري طالبان خبرې په وړاندې په دې وځيږي او خبرې چې د دوی مقابله وکړي خبره به څنګه ده چې هم د داعش په وړاندې یو ټینګ هوډ او یو موجودی ځکه دې شکه دا پوسټی چې په دغه طالبان کې ځینې کسان داعش بیک اپ کوي او د هغوی ساتنه کوي د هغوی لوجستیک کوي د په دغو څخه طالب باندې زه وایم چیرې یو رښتینی هوډ موجود وي نو بیا د دې پتنې سره مبارزه اسانه ده او دا که چیرې مثلا دا خپله په داخل کې د طالبان په لیک کې موجود وي او بیا بیا هم خلک ضروري د داعش په نامه باندې دا خپله دندې
سیمه اندېښنه لري نو زه فکر کوم دومره اسانه چې تاسو وایئ دومره به هم نه وي خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش تر څنګ د القاعده ټي ټي پي او نورو تروریستي ډلو د موجودیت او همدارنګه فعالیت خبره کړي او د چیړونکو په قول هغه منطقه چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت نه وي دا ډول ډلې وایي پکې ځالې جوړولی شي نو دا به سیمه او نړۍ ته بیا ستاسو په نظر تاریخ تکرار نه کی ځینې دا هم وایي چې طالبان په شمالي ولایتونو کې هم خپل عملیات ته دوام ورکوي خو اول به په دې اړه ستاسو نظر واولم
د دا د وایم چې کثیرې یو جدي هوډ موجود دی نو دا مبارزه کېدلای شي چې کیپی القاعده دا څه انکار نه شي کېدلای چې طالبان په دې کې دنه موجودیت نه لري دا ما کثیرې یو جدي مبارزه شروع وي باید طالبان د خپل لیک په څیر شروع کړي او که د خپل لیک په څیر شروع وي انجام به دې تا دا د څیر امارت پر څه کار
کوي یو لاند پښتنه او لاند جواب ځینې دا هم وایي چې دغه عملیات چې کیږي طالبان د داعش په نوم د خپل مخالفینو د ځپل لپاره کوي تاسو خبرګون
د دې سره انصاف نشي کېدلی د افغانستان په ستاسو دوستوم دې په ګنا خلک چې کیږي بلګان کیږي او دته یې لکېږي او ولې کوم افغان کې د لسینا د پټه خاطر باندې یونیورسيټي د پټه خاطر باندې څنګه دې پټه خاطر باندې دې څه د سړي دې او د دایښ په نام باندې د سړي خدمت د دې ان کورنۍ په دې یونیورسيټي کې
وایي خوشاله اوسه ډیر زیاته مننه کوم خالد هادي صاحب بریالي اوسه کور ودان صاحب نړیوالو مسایل ترازو د امریکا د استازو جرګې د بارنیو اړیکو د کمیټي رئیس وایي چې چین باید په تایوان تر برید وړاندې دوه ځلې فکر وکړي جمهور غوښتونکي مایکل مکال د یو پلاوی په مشرۍ د تایوان پلازمینه تایپی ته ورسېدلی چین دغه سفر د بیلتون غوښتونکو ملاتړ او د دوه اړخیزو توافقاتو څخه سرغړونه بللې ده پام وکړئ رپورت
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس په ناڅاپي ډول په درې ورځني سفر ټایپی ته ورسید او سملاسي چین ته سپارښتنه وکړه چې په تایوان د برید فکر لسره وباسي. جمهوری غوښتونکي مایکل مکال په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د تایوان هوایي حریم ته په رسیدو دوی ته ګواښونکي تلیفوني پیغامونه ورسېدل چې د ده په وینا د تایوان په اړه د امریکا دریځ نسی بدلولی.
دلته زموږ راتګ د چین کمونیست ګوند ته دا پیغام ورکوي چې متحده ایالات د تایوان ملاتړ کوي او موږ به دا ملاتړ لا غښتلی کړو او موږ غواړو چې چین پر تایوان تر یرغل وړاندې دوه ځله فکر وکړي.
پاین حال کې پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس کیوین مکارتي د ګن شمیر نور استازو په ملتیا په کالیفورنیا کې د رونالد ریګن په کتابتون کې د تایوان د ولسمشر سایانګ وین سره خبرو ته کېناست. په غونډه کې مکارتي ژمنه وکړه چې له تایوان سره به په آسیا کې د اقتصادي ازادۍ، دیموکراسۍ، ثبات او سولې لپاره کار وکړي.
نن په دې غونډه کې د دواړو ګوندونو استازي، جمهوری غوښتونکي او ډیموکراتانو په اودا سزا کې راټول شي او چې د ازادي او ژمنتیا سمبول دی او د ولسمشر صاحب په ګډون کولو زموږ اړیکې لا غښتلې شوې.
د تایوان ملاتړي د هوټل په دالیزونو کې راټول سي وو او مخالفان یې یعنی د چین ملاتړ کوونکي بهر ولاړ وو. د تایوان مشر مرکزی امریکا ته د سفر په درشل کې دلته ترانزیت توقف کړی دی او لید کاتې غیر رسمي بلل سوی دی. د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د چین د چارو شنونکي پاتریشیا کیم وایي چې دغه سفر په ډیرو ډګرونو کې د چینایي تیری ځواب دی.
نه یوازې په پوځي چارو کې بلکې په اقتصادي او ډیپلوماټیکو چارو کې هم د متحده ایالاتو لخوا ډیر فشار او لیوالتیا شته چې د تایوان په تنګی کې د چین د تیری سره د مقابلې او د تایوان د ملاتړ د زیاتولو لپاره ډیر څه وکړي.
ولسمشر یانګ وین د امریکا د ملاتړ څخه مننه وکړه.
اغیزناک او ثابت ملاتړ د تایوان خلکو ته ډاډ ورکوي چې موږ یوازې نه یو.
خو چینایي چارواکو د سایانګ وین سفر یو پاروونکی عمل بللی دی. چین تیر کال هم تایوان ته د امریکا د کانګرس د پخوانی دیموکراتي مشر نانسی پلوسی پر سفر نیوکه کړې وه او په چټک غبرګون کې د تایوان په سواحلو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي وو. هغه لیکم زیاتوي چې دا ځل ممکن د بیجنګ غبرګون یو څه نرم ځکوي چې د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وان دیر لاین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د تایوان پخوانی ولسمشر ما یانګ جیو ټول د چین په سفر بوخت دي او چین ښایي ځان د منځلاري ځواک په توګه وړاندې کړي. خو مکارتي او د متحده ایالاتو نور ولسي وکیلان تایوان ته ډاډ ورکوي چې په واشنگټن کې ملګري لري. ایوب خاورین، امریکا غږ، واشنگټن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. چین د پنځمې په ورځ ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه و. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ هیوادونه له وو کلونو کړکې چروسته د اړیکو د بیا رغولو لپاره سره کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د هغه سعودي سیال شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود تیر میاشت د چین په منځګړتوب له موافقه وروسته د سفارتونو او سولګریو د بیا پرانستلو او د دوارخیز وړیکو د رسمي بیا پایل پاړه خبرې وکړې. دا تړون چې په بیجینګ کې ترسره شو د چین لپاره یو لوی ډیپلوماټیکا بریا ګڼل کیږي. په همدې حال کې د خلیج هیوادونه داسې انګېدي چې امریکا له منځني ختیځ خورورو د وټلو په حال کې ده. بل پلو د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا د دې ادعا سره سره چې وایي د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره کار کوي د چهارشنبې په ورځ ناوختي د بیت المقدس په زاړه ښار د الاقصی په جومات کې د فلسطینی ځوانانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ نښتې پیل شوي. اسرائیلي پولیس د الاقصی جومات په دروازو کې درېدلي و څو د مسلمانو لمونځ کوونکو مخه ونیسي چې وختلې جومات ته وردن نه شي. فلسطینی وسلوال په ځواب کې د اسرائیل په جنوبي سیمو راکټونه بریدونه وکړل او اسرائیلو یې بیا په ځواب کې هوایي بریدونو ته زور ورکړ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اخباینی غنو باور بایلو، د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او زه هم یو بل نړیواله ستونزه نړیواله تودوخه د اقلیمی بدلون لامل د هوا په تودیدو سره داسې جوتیږي چې په لوړو جغرافیایي څنډو کې په سرلې مخ کې راغلي. خود میوه کروندګر لدی حالت ښه خوښنه کاری. هغه وایي چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون کروندګر مجبوروي چې ځانور سره عادت کړي. پام وکړئ په دې حق له تخ رپورت
ما ته داسې کاری چې له 50 تر 100% پورې به موږ تاوان وکړو.
د میوه کروندګر بیل مکنتاش د شفتالو په ونه کې میوه ګوري چې وروسته له دوهمې سړې شپې نه غوښتې ځان رسیدلی دی. د ورجینیا دی ایالت بیرو یو ویل خار چې د واشنگتن ډی سی په 100 کیلومتره کې پروت دی کروندې پکې په عادي حالت کې نه دي چې د فبروري په میاشت کې همداسې غیر معمول حالت سره دا ځای مخامخ شوی وو. په ورجینیا کې هوا توده شوه او د شفتالو ونو تر معمول وخت مخکې ګلان وکړل.
مونک دا حالت لادی موسم سره پرتله کړو. سږ کال پسرلی درې اونۍ مخکې راغلی او که د تیر کال سره یې پرتله کړو نو له یوې اونۍ نه نیولې تر 10 ورځو پورې مخکې هوا توده شوه او پسرلی راغی. نو داسې ویلی شم چې سږ کال هوا ډېره وخته توده شوه.
مګنتاش وایي چې دا له وخت نه مخکې توده څپه ډېر په ندرت سره
پیښیږي.
که د اقلیم بدلون ته ځیر شو نو د تیرو 10 کالو په ترڅ کې تغییر کړی دی. ګرم ژمی او تر وخت مخکې ونې ګلان کوي. نو په داسې یو حالت کې موږ ډېر تاوان کوو.
کله چې د حرارت درجه تغییر وکړي نو د شفتالو په پرتله آلوګان ډېر تاوان ویني.
This is really
د پکامل توګه لمن زتللی دی. په مکمل توګه سوځیدلی دی.
په ورجینیا تک په انتون کې استاد شریف شریف وایي چې یخه هوا ډېر زیانونه رامنځته کوي حتی که دا هوا د نړۍ د تودوخې له کبله هم توده شي.
دا دلیل نه دی چې د پخوا په نسبت اوس هوا سړه ده، بلکې لویه ستونزه دا ده چې ونې تر وخت مخکې ګلان کوي.
هغه وایي چې ګرم او اوږد ژمی ونې د استراحت د حالت نه باسي او په نتیجه کې وختي ګلان کوي.
نو کله چې ونې غوټۍ او یا هم ګلان وکړي د یو ډېر حساس حالت سره مخامخ کیږي. د حرارت کته درجه او یا هم سړه هوا هغوی ته ډېر سخت زیان رسوي. کیدای شي چې سږ کال ورجینیا د دې حالت سره مخامخ شوي وي، خو تیر کال فرانسه په همدې حال کې وه.
د کورنل پوهنتون استاد جیسن لونډ وایي چې تر وخت مخکې د ونو ګلان او یا هم غوټۍ په ندرت سره پیښیږي چې له کبله یې د میوو هر ډول ونو او بوټو ته زیان رسوي.
داسې حالت په هرو 10 کالونو کې رامنځته کیږي. د کروندګرو لپاره دا د کار له خطرونو څخه یو دی. که دا حالت په هرو 3 او 5 کالو کې پیښېده نو په دې ډول سره به یې د میوو کاروبار په تدریجي ډول له منځه وړی وای.
کروندګر اوس ځانونه د دې حالت سره عادي کړي دي. مکنتاش د زرګونو ډالرو پر ارزښت د ګرمې او سړې هوا سره د مجادلې په خاطر پکې او د ګرمولو سامان حالات اخیستي دي. هغه وایي په دې ارزي چې دا ټول مصرف وکړي خو هر څوک یې نشي کولای. لونډ وایي چې که هوا سړه وي یا ګرمه، وچکالي او که سیلاب، د نړۍ تودوخه اوس ټولو کروندګرو له دې حالت سره عادت کړی دی. خو د هر شي لپاره بیا یوه اندازه شته.
هر څه مو چې په لاس کې وي د دې هڅه به وکړو چې د نړۍ د تودوخې د زیانونو نه ځان وساتو او موږ به دا کار وکړو. خو بیا په ورته وخت کې اقتصادي مشکلات بله ستونزه ده چې ډېر وخت کروندګر نشي کولی پر مخ ولاړ شي.
د ځمکې او د اقلیم د تغییر سره سم ډېر کروندګر به دا چې چیرته په کوم طبیعت کې خپل حاصلات ترلاسه کړي ورسره یو ځای ځانونه عادت کړي تر څو د میوو کاروبار ژوندی وساتي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
نو ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاک دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلای او لوستلای شئ. څو شپې وروسته د ری خبرونه خبريږي چې قربانې د زما قدرمن همکارا سحرجان عظیمی. نو هغه ته بستړی مشي وای په خیر اغلی سحرجان.
مننه شایسته جان، سلام به شما و دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده ما گزارشات از سراسر جهان افغانستان داریم. گزارش ویژه‌ای که امشب داریم در رابطه با نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان افغانستان هست. مهمان ویژه بحث امشب ما هم سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان هستند. امیدوارم که تا آخر